څلور بجې شوې. احمد شي بریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په پاکستان کې د ولسمشر اشرف غنی د څرګندونو جزئیات خپرو او ټاکل شوې ده چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره خبرې پیل کړي. د دې موضوعاتو تفصیل تر خبرونو وروسته. خبرونه احمد تکل اوروي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سر ټکی. د افغانستان لپاره د ناتو لوی ملکی استازی وای په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره فرصت کم پاتې دی. په دایکنډي کې پر امنیتي پوستو د طالبانو په برید کې 15 دولتي سرتیری مړه او ټپیان شوي او د برتانیا صدر اعظم د روسیې ولسمشر ته ویلي دي چې د ګواښلو له لارې د نړیوال امنیت د زیانمنولو له پالیسۍ لاس واخلي. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ناتو لوی ملکی استازی وای په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره کم فرصت پاتې دی. نیکولاس کی پرون پنځشنبه په بروکسل کې له ازادۍ راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل د هیله مند چې د روان کال د سپتمبر میاشتې له پیل مخکې به له طالبانو سره د سولې یو موافقه وشي.
It's not only Secretary Pompeo who says he hopes there will be an agreement.
دا وزیر د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نه دی چې وایي هیله مند دی د سپتمبر له پیل مخکې به د سولې موافقه ترلاسه شي، بلکې زه له هر افغان څخه چې وینم یې دا خبره اورم. دا یوه ګډه هیله ده. څرګنده خبره ده چې وخت کم پاتې دی، خو د افغانانو ترمنځ تر اوسه کوم تفاهم یا خبرې نه دي شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیره سه شنبه کابل ته د سفر پر مهال هیله څرګنده کړه چې د سپتمبر میاشتې له پیلېدو مخکې به له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. د دایکنډي سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په برید کې 9 کسان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. د دایکنډي د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر ډګرمن نقیب الله نن ازادۍ راډیو ته ویل چې طالبانو تیره شپه 12 بجې اورزګان ولایت ته څیرمه د کجران ولسوالۍ په څلورو امنیتي پوستو او د هلمند او دایکنډي ترمنځ سیمه کې پر دوو پوستو پراخې حملې وکړې. طالبانو ادعا کړې چې په کجران ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو یو کنډک او درې مهمې پوستې نیولې او په نښته کې 8 سرتیري او یو قومندان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. خو د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر ډګرمن نقیب الله که څه هم منی چې د طالبانو بریدونه پراخو، مګر وای د افغان ځواکونو د مقاومت له کبله طالبان ونتوانېدل چې پوستي ونیسي او په شاتګ یې وکړ. د سرپل امنیتي چارواکي وایي چې د محمد قاسم په نوم د ولسی پاتون یو قومندان او دوه ساتونکي له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی دي. د سرپل امنیت قومندان غلام جیلانی ابو بکر د دې خبر د تایید ترڅنګ وویل طالبانو تیره شپه په سوزمه کلا ولسوالۍ کې د ملي امنیت پر اړوندې انتن پوستي برید وکړ. هغه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
پوستي مفرزه امنیت ملي کې
طالبانو تیره شپه د ملي امنیت د مفرزه پر پوسته چې د سوزمکاله ولسوالۍ د انتن په غونډې کې پرته ده برید وکړ، چې په نتیجه کې د ولسی پاتون د قومندان محمد قاسم په ګډون درې دولتي سرتیري وژل شوي او دوه طالبان مړه او درې نور ټپیان دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې نښته کې د دوی یو وسلوال وژل شوی دی. لازادی رادیو خبرونه اوري. ولسمشر ډونالد ټرمپ له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې له هغه سره خپل اړیکې ډیر زیات خو بلل، خو په عین حال کې د طنز په ژبه هغه ته ویل چې د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې دی لاسوهنه نه کوي. دواړو مشرانو نن د جاپان په اوساکا ښار کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې په څنډه کې سره وکتل او نوې دقیقې خبرې وکړې. ترامپ او پوتین په تیر یو کال کې د لومړي ځل لپاره او په داسې حال کې سره ګوري چې د دواړو هیوادونو اړیکې د نړیوالو او دواړخیزو مسایلو پر سر ترنګلې شوي. خو په دې کتنه کې د ترامپ لهجه ډیره خوشبینانه وه. پوتین وویل دا لیدنه د دواړو لوریو ترمنځ د دواړخیز ډیالوګ د دوام لپاره یو ډیر ښه فرصت دی. هغه زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې مسایل شته چې باید بحث پرې وشي. سپینې مڼۍ په یو بیان کې ویلي چې ترامپ او پوتین د امریکا او روسیې د دواړخیزو اړیکو، د ایران، سوریې او وینزویلا د اړوندو مسایلو او همدارس د دواړو هیوادونو ترمنځ د وسلو د کنټرول په اړه خبرې وکړې. د برتانیا صدر اعظم تریزا می د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې د دوی هیوادونه یوازې هغه وخت ښه اړیکې لرلی شي چې مسکو د ګواښلو له لارې د نړیوال امنیت د زیانمنولو له پالیسۍ لاس واخلي. د برتانیا د صدارت یوې ویاندې نن وویل چې میرمن می او ښاغلی پوتین د جاپان په اوساکا ښار کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې سره وکتل. ویانده زیاتوي چې می همدرز برتانیا ته د هغو دوو روسي پوځي استخباراتي افسرانو د سپارلو غوښتنه هم وکړه چې د برتانیا حکومت په سالزبوري ښار کې د اعصابو د فلجونکو زهري موادو په وسیله د روسیې د استخباراتو د پخواني ایجنټ سرګی سکریپال او د هغه د لور په مسمومولو تورن کړی دی. او په سایبیریا کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د درنو بارانونو له وجې په راوتلو سیلابونو کې دوه کسان مړه شوي دي. د سایبیریا د ارکوتسک سیمه په دریو ولسوالیو کې د څو ورځو پرله پسې بارانونو په دوام د سیلابونو له راوتلو وروسته پرون د جون په 28مه نیټه په سیمه کې بیړنی حالت اعلان شو. د ارکوتسک سیمه ییزې حکومتي ادارې نن وویل چې د چارواکو له لوري د سیمې د پریښودو له امر سره سره یوه ښځه او د هغې میړه وروسته له هغه مړه شول چې له کوره وتلو ته چمتو نه شول.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. افغان ولسمشر پر پاکستان ژغ وکړ چې په افغان سوله کې مرسته وکړي څو اقتصادي ګټې وکړي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. زلمی خلیل زاد به سبا په قطر کې له طالبانو سره د سولې ووم پړاو خبري پیل کړي. د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد د خبرو ته هیله من ښکاري.
لومړی ځل باندې په دې اړه تل سکلو چې طالبانو د افغان دولت یو عملی اقدام ډیر وستای چې هغه د طالبانو د سلګونو بندیانو خوشی کول و.
په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې په بلخ ولایت کې د میوه حاصلات تر پخوا زیات شوي.
زردالو، شفتالو، مثلا سیب و انار چیزا و حاصلات.
د خوست ښار د ستراتیژیک پلان کارونه پیل شوي. خو له دې هڅې سره سم د مزکو د غصب اندیښنه یو شمېر کسانو راپورته کړي.
د دې ښار د توسعه لپاره چې کله ستراتیژیک پلان جوړیږي دا خو په او کې نه تطبیقیږي. د دې لپاره باید منځکه موږ ولرو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په اسلام آباد کې د پاکستان د سیمه ییزو چیرونو په مرکز کې د وینا پر مهال له پاکستانه د افغان سولې په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. جمهور رئیس غنی په ورته وخت کې دا هم وویل که داسې وشي پاکستان به له اقتصادي پلوه ډېره ګټه وکړي. د ازادي راډیو د مشال د څانګې خبریال ګل ایاز راپور لري.
د افغانستان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی وای پاکستان سره اړیکې عادي حالت ته راوستل غواړي. په اسلام آباد کې د سټراتیجیک سټډیز تر سوري لاندې غونډې ته په وینا کې ولسمشر غنی ویل چې پروژې نه بلکې مضبوط نظام د رابطو غوره سرچینه ده او دا د حکومتونو ذمہواري جوړیږي چې په دې لړ کې کار وکړي او تجارتي اړیکې نور زیاتې پیاوړې کړي. اشرف غنی ویل چې د دې لپاره د سیاسي ارادې ضرورت دی. نوموړي په خپلو سرګندونو کې په افغانستان کې د مئی 29 ملي جرګې حواله ورکړه. وی ویل چې په درې وشتو نکاتو کې دوه طول مهمه وی.
They instructed me and the government of Afghanistan to normalize relations with Pakistan.
هغوی ما ته حکومت ته لارښوونه وکړه چې له پاکستان سره اړیکې عادی کړي. بل لارښوونه دا وکړه چې په هیواد کې دننه او سیمه کې د وسلوالي جګړې سولې زحل راوباسي. د اړیکو د خکولو لپاره ماضی ته نه ګورم بلکې مخه تلید پکار دی. د دې لپاره د خې ستراتیژي ضرورت دی او پاکستان خپل د بد ستراتیژي خبره منلې ده چې غوړه خبره ده.
Pakistan where bad strategy has been recognized.
ولسمشر غنی ویل چې د تورخم لارې چلریشت ګینټي خلاصولو پریکړې سره بعد د دوړو هوادونو د سوداګرو ستونزې حل شي. اشرف غنی ویل چې د دوی ایجنډا دوړو هوادونو له یو بل سره نن خلول دي او په جمهوریت طریقې سره مخې ته تغواړي.
The narrative that I'm offering to the people of Pakistan.
زه د پاکستان ولست خپل نظریه ورکوم چې د امن پر وستو کې ور سره همکار شي. لدی سره بعد ټول خبري او ستونزې هوار شي. زموږ لوی جرګې د امن خبره کړي. خو د دې معنا دا نه ده چې طالبان طاقت ور دي بلکې امنیتی حالات په بدلیدو او د پرمختګ په حال کې دي.
دا غونډې ته د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم وینا وکړه او وی ویل چې په دوړو هیوادونو کې منتخب جمهوریت حکومتونه دي او ډیر په ذمہواری سره به د ولس د خیر خیګړې لپاره کار وکړي. قریشی ویل چې تر څو په سیمه کې امن نیوي راغلي تر هغه پورې خپل مقاصد نشي ترلاسه کولای او په دې لړ کې همکاري ډیره زیاته ضروری ده.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په اسلام آباد کې د سیمه ییزو څیړنو په مرکز کې پرون وینا وکړه او نن به په لاهور کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرو په غونډه کې برخه واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې عالی شورا د امریکایي استازي او طالب مشانو ترمنځ د مذاکراتو ووم پړاو د افغان سولې لپاره یو چانس بولي. د دغه شورا مرستیال وایند اسد الله زائری نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې دغه دواړو لوریو ترمنځ ووم پړاو خبري به د بین الافغاني خبرو او اوربند لپاره زمينه برابر کړي. لدی سره د طالبانو پخوانی چارواکي او د افغانستان د خلاصون لاري د شورا مشر پخوانی چارواکي او د افغانستان د خلاصون لاري د شورا مشر سید اکبر غوي اټکل کیږي چې په دې پړاو خبرو کې به د طالبانو او امریکایانو ترمنځ خبري ورسته شي. جزئیات له کابل د فیروزی عزیزی پراپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څنګهړي استاذ زلمی خلیلزاد او طالب مشرانو ترمنځ د خبرو د پړاوونو د نسبي ځن وروسته بیا مذاکرات پیل کی. اوس د افغانستان د سولې عالی شورا هیله مند ده چې په دغه پړاو خبرو کې به د دواړو لورو ترمنځ خبري ورسته شي چې دا د افغان سولې لپاره پرمختګ بلل کیږي. د دغه شورا مرستیال ویان اسد الله زائری د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
انتظار ما بسیار روشن است. ما بارها اعلان کردیم که ما
دای وای پدیر از مکتمر روخانه ده مکتل ده اعلان کرای چه د سولی په تړاو د خغلی خلیلزاد هر جور حتی به د اوربان لپاره زمينه برابر کړی او طالبان به له افغان دولت سره د سولی لپاره مخامخ خبرو تقانی کړی
با حکومت افغانستان و با دولت افغانستان.
خغلی زایری وای د سولی علی شورا او افغان حکومت تم لري چه خغلی خلیلزاد دی د خبرو جزئیات ورسره شریک کړي. که ته هم تر دې وړاندې د غلورو ترمنځ شپک دوره خبري شوی خود افغانان غوښتنه اوربندې هغه څه چې طالبان یې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وړاندې نه مني. خو تر دې وړاندې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر بیان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي چې په دې پړاو خبرو کې به له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو پر وتلو او د دغه هیواد له خاورې د نورو هیوادونو پر وړاندې د ترګري په هدف نه کارولو باندې بحث کیږي. همداشان تر دې مخکې خاغلی خلیلزاد چې په یو ټویټري پیغام کې په قطر کې له طالبانو سره د بل دور خبرو نیټه اعلان کړه، دای هم وویل چې ټولې خواوې د چټک پرمختګ په تمه دي. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل د دې مسلې یقیني کول چې د افغانستان له خاورې به بیا امریکا او متحدانو ته د ترهګرۍ ګواښ نه کیږي د بین الافغاني خبرو پیلیدل او اوربان هغه څلور مهم مسایل دي چې د دواړو لورو په مخکنۍ غونډو کې پرې بحث شوی دی. هڅه مو وکړه د دغو دواړو خواوو ترمنځ د ووم پړاو خبرو په اړه د طالبان نظر هم ولرو خو ونه توانیدو. په ورته وخت کې د طالبانو پخوانی چارواکی او د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر اغا ازادي راډیو ته وویل تر ډیره اټکل کیږي چې په دغه پړاو خبرو کې به د امریکایي استازي او طالب چارواکو ترمنځ خبري ورسته شي.
دواړه طرف په دې باندې چې خبري به کامیاب وي او نتیجه به ورکړي دا خبره د تنهایی سي تر پړاوونه بیا د دې په نورو خبرو کې چې د فکر کوم چې هغه په نورو خبرو کې به طالبان خبري د افغانانو سره وکړي او د امریکایانو سره به ونه کړي.
له دې سره د سیاسي چارو په انتظار خادم وای د مذاکراتو دا پړاو تر ټولو مهم او اساسي دی ځکه دواړه لوري هم امریکایان او هم طالبان اړ دي چې د سپتمبر میلادي میاشتې تر رسیدو وړاندې یوې هوکړې ته سره ورسیږي.
ټاکل شوی چې سبا زلمی خلیلزاد د امریکایي پلاوي په مشي په دوحه کې له طالبانو سره خبري پیل کړي. دا ځل خبرو ته ځینې په سیاسي کتونکو هیله مند دي. په دې ارتباط مې د سیاسي چارو د کتونکو نجیب آزاد نظر خسته.
یو په خیر راځي د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر پمپیو راغلی و سور زبران د افغانستان د جمهور رئیس ملاقات درلود او په دې پړاو کې داډ ورکړي چې د وفوت باندې چې طالبان د ځلې کنات ورکی شغل افغان دولت سره خبرې کوي. تر دې وړاندې په لومړي ځل یعنی د کوچنی اختر کې په لومړي ځل باندې په 13 کلو کې طالبانو د افغان دولت یو عملی اقدام ډیر وستای چې هغه طالبانو د سلګونو بندیان خوشی کول و. نو زه فکر کوم چې دې همدغه نریټیو واښتل شي چې افغان دولت تل لومړی توپ شو ولې تل د طالبانو په وړاندې هر هغه ژمنه چې کړی دغه تر سره کړی ده، مثال په ډول همدغه د بندیان خوشی کول. اما متحده ایالاتونو تر اوسه پورې په ښکارا هیڅ ډول پلان یا روډ میپ د سولې هغه په مطبوعاتي کړی نه دی چې دی به طالبان سره کوم خبرې کوي او کوم پلان دی لري.
تاسو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر ته اشاره وکړه، هغه هم وویل چې هغه څلور موارد یاد کړل چې پیغه کې اوربند او په هغه کې د خارجي قوا او وتل او افغانستان بیا د ترهګرو نه استفاده و. د خبرې یاد کړی نو د امریکانو لوري خو هم د خبرې دی
و دا یوازې څلور موضوعات دي جناب شباز صاحب، دا وته میاشته ویل کیږي، یعنی هغه څه یو مفصل رودمپ چې افغان دولت کابل په لمړی پروسه کې دوم پروسه کې او بیا د مشورتي لوی جرګې نه ورسته چې 2200 افغانانو خپل نظرونه ورته وړاندې کړل، افغان دولت وکړه او افغان دولت د دې نظرونو له وخت د افغانستان د دولت لخوا چې کوم پلان جوړ شوی دی چې طالبان سره سره مذاکرات باید څنګه وشي، کوم موارد بحث وشي او څومره انعطاف وشول شي، دغه شی یو مفصل شی د متحده ایالاتونو د خوانه دی هغه شوی. اما زه فکر کوم چې دغه د طالبانو د بندیانو خوشي کول به طالبان ته دغه ادرس څخه ښاغلی خلیزاد وتوانیږي چې هغه د افغانستان د دولت ژمنتیا دی ته وروشي، نو ممکن په دې ناست کې څه ناڅه پرمختګ وشي. اما زه د دې باور نه مې ته پروسه لري ورته چې د سپتمبر مخکې د خپل میدان د انتخابات مخکې د سولې مذاکرات او مثبت نتیجه ورکړي، خو حداقل د افغان دولت سره خبرې فایل هم ستاسو ته ټول لاس راوړنه کوي.
که څه هم پامپیو دې ته خوشبيني ښکاره کړې ده او تمه لرلې ده چې تر انتخاباتو مخکې به یو نتیجه ورکړي، بل ورته په هر حال تر اوسه پورې طالبانو ښکاره څه نه دی ویلي چې په دې خبرو کې څومره پرمختګ شوی دی او یا د دوی څومره پرمختګ ته تمه لري. لیکن د افغانستان ولسمشر پاکستان ته تللی دی او له پاکستانه هم د هیله کړې ده چې د سولې په خبرو کې مرسته وکړي. که چېرته له طالبانو سره خبرو پرمختګ کړی وي نو له پاکستانه ولې په دغسې وخت کې ولسمشر اشرف غني د سولې په برخه کې د مرستې تمه کوي؟
کله چې ما د افغان دولت د ولسمشر خبرې پرون واورېدلې په هغه مطبوعاتي کانفرنس کې چې پاکستان کې وي، افغانستان نړیوال بیا ښکاره وو. ډېره برخه نه وشته، د برخه په اقتصاد راڅرخېدله، نه وشته د برخه پر هغه برخه راڅرخېدله چې د پاکستان د اوس څنګه اوس د IMF 40 میلیارد ډالر پورې وړ دی او افغانستان کولی شي چې په دې برخه کې مرسته وکړي. افغان مارکیټ ته خلاص کی همدارنګه د منځنۍ اسیا سره هو اصل کې او د دې په بدل کې باید ګوادر افغانستان ته ورکول شي. نو ډېره برخه د افغان دولت دا سفر یا د افغان وسل دا سفر دی یو ډېر خوی موقف څخه وو او یوازې غیر مستقیم ویل چې پاکستان نیت ونه لري یا عمل ونه کړي د سولې په حق باندې، نو دا مسله نه حل کیږي. دا یوازې د افغانستان مسله نه ده، دا اوس د آسیا په کچه باندې مسله ده. خو ډېره برخه د افغانستان د پاکستان د هر اقتصادي بحران سره د مرستې وا چې افغان دولت دې کولی شي افغانستان سره پاکستان سره مرسته وکړي.
له نجیب آزاد څخه په مننه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د خوست ولایتي شورا او مدني ټولنو غړي غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د دولتي ځمکو د غصب مخه ونیول شي او په اوږدمهاله قراردادونو ته هم نه ورکول کیږي. د خوست ولایتي شورا غړي او مدني فعالانو داسې مهال د ځمکو د غصب او اوږدو مهال لو قراردادونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې د شاري پراختیا وزارت لخوا خوست ښار لپاره د ستراتیژیک پلان د جوړولو کارونه پیل شوي دي. نجیب الله خیر له خوست راپور لري.
د خوست د ولایتي شورا غړي او مدني فعالان وایي په خار او خار ته په نږدې سیمو کې د دولتي ځمکو غصب، همدارنګه د دې ځمکو اوږدمهاله قراردادونو د خار د متوازن پرمختیا مخه نیولې ده. دوی اندېښنه لري کچیرې په دې اړه جدي اقدامات ونه شي نو د خار د پرمختیایي او ستراتیژیک پلان جوړول به بې ګټې تمام شي. د خوست د ولایتي شورا مرستیال امیرالله رضوان آزادۍ راډیو ته وویل
د دې خار د توسعه لپاره چې کله ستراتیژیک پلان دا خو په او کې نه تطبیقیږي، د پوره باید منځکه مونږ ولرو. کله د منځکه شتون امکان ونه لري، اخر توزیع امکان نه لري، نو ځکه موږ سره دا سوال پیدا شو چې د منځکه تر غصب لوند روغلې دي یا غصب روان ده نور هم غصب کیږي.
د خوست ولایتي شورا یو بل غړی جان میر زازای وای خوست خار د اتیا کال مخکې نقشې مخې جوړ شوی چې پراختیا ته اړتیا ده.
موږ توسي عملن ګور دیو پارت دی پورا یا دیو تیلو پم دی پورا وګد محاله ترغ ددونه کیږي. دا څه فکر کوم په خپل ذات دی غصب. مونږ دی تمیرو دی پورا ځمکه نه لرو، مونږ دی مکتبو دی پورا ځمکه نه لرو، نو کچیر یو لاس پنځل شل کول نور ووزی خوست کی بو بالکل دی دولتی تعمیراتو دی پوره بو زوی نوی وسم نشته
په خوست کې د دولتي ځمکو د غصه په اړه مدني ټولنو هم تل در رسنیو او ټولنیز میډیا لارې غږ اوچت کړی او دا مسله څوار رسمي اشته مخ کې کله چې ولسمشر غنی خوست راغلی وو هغه سره هم شریکه کړې و. لیکوال او ژورنالیست زاهد شاه انګاروي
څوک د قانون دی لارې لار ورته برابروي هم د پلان خارج یو کار پکې کېږي غصب دی که په زور یې نشي هم غصب دی دا دی ولسمشر حکم دی دا ولسمشر بیا هم خبریږي ګورئ تاسو نه کوي خبر موږ خبره و موږ نه کوو خبر بل څوک بالاخره یو چا غږ بر ور ورسیږي چې هغه ساحه چې تا امر کړی وو په دې کې اوس بل ډول پلان تطبیقی
د حکومت د اجرایي رئیس سلاکار داود شاه مکنزوی وایي په دې کې که د ټوپک په زور د غصب موضوع نشته خو دا هم غصب دی چې یو حکومتي چارواکی د پلان خلاف د قانون په چوکاټ کې ورته لارې جوړوي.
یو غصب هغه دی چې زورواکی د ټوپک په زور راځي ځمکه نیسي. یو غصب هغه دی چې د قانون په چوکاټ کې لاره ورته جوړوي د پیسې د فساد په مقابل کې غصب کوي.
بل لور ته د خوست ولایتي چارواکي وایي چې د ولایت مقام نوي مشرتابه په وخت کې د دولتي ځمکو هیڅ اوږدمهاله قرارداد نه دی شوی. د خوست د والي ویان طالب منګل وایي
د ولایت مقام د نوي رهبرۍ په وخت کې هیڅ اوږدمهاله قرارداد نه دی شوی. د ځمکو خپلواکې ادارې قراردادونه کړي دا مرکزي موضوع ده. په دې برخه کې هر ډول چې د قانون غوښتنې وي موږ د قانون په رڼا کې اقدامات کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د سه شنبې په ورځ د نړیوال بانک په مالي مرسته د ښار جوړولو وزارت د چارواکو او تخنیکي ټیم لخوا د خوست ښار لپاره د ستراتیژیک او پرمختیایي پلان پر جوړولو کار پیل شو. د ښاري پراختیا وزارت د چارواکو په وینا چې د افغانستان په پنځو لویو ښارونو کې خوست اولین ولایت دی چې ښار ته ستراتیژیک او د پرمختیا پلان جوړونه پیلېږي او کار به د یو کال موده که سر تا ورسیگی.
پا افغانستان که سشکال تروس دا پولیو لس پیشی سبت شبی روستی یوه پا روزگان که و دا زدی رو خبریال خان محمد سین پا دیاره دا افغانستان دامی روخته وزارت دا پولیو دا سنگل مسئول داکتر هدایت استانگزی سر مرکه کرده. شغل استانگزی دا مرکه پا پیل که دا پولیو دا واکسین دا تدبیق پا ورانده دا ستونزو یادوانه وکړه.
متاسفانه یو څه د هیواد بعضې موقعیتونه دي چې هلته د دولت د مخالفینو د کنټرول لاندې دي یا د سرتاثیر لاندې دي. نو هلته تقریبا د څلورو میاشتو را په دې خوا طالبانو یا مخالفینو ځینې بندیزونه لګولي دي د نړیوال روغتیایي سازمان او د ICRC په سازمان په فعالیتونو باندې. هغوی داسې فکر کوي چې دغه د پولیو پروګرام د WHO مربوط ده. نو په همدې خاطر د پولیو پروګرام هم بند کړی ده. در حالی چې دا خبره کاملا زه ردوم، WHO موږ سره صرف تخنیکي او مالی مرسته کوي. د پولیو د پروګرام مالک د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ده او د عامې روغتیا وزارت تاسو پوهېږئ چې یو بېطرف یو اجتماعي وزارت ده چې مکلفیت لري چې د افغانستان خلکو ته په هر چا د کنټرول لاندې چېیي که نه یي مکلفیت لري چې ورته خدمات ورسوي. زموږ هدف دا ده چې فقط خپلو ماشومانو ته چې د 15 کلو نه ټیټ عمر لري هغوی ته د پولیو واکسین په منظم ډول ورسوو. موږ په ډېرې او حساسه مرحله کې یاستو چې زموږ هېواد اکثریت منطقې د پولیو د وایرس نه پاکې دي. صرف په جنوبي حوزه کې په هلمند، قندار او اروزګان کې د همدې مشکلاتو له امله یا ناامنۍ له امله ورته رسیدګي مشکله سوې ده، بندیز لګېدلی ده. د دې وایرس ګرځېدا راګرځېدا شته او متاسفانه زموږ ګران ماشومان هغه د تاسو وینې چې فلج کېږي.
تاسو ویل چې د پولیو پر وړاندې مخالفین خنډونه ایجادوي، په دې حصه کې د عامې روغتیا وزارت څه کولی شي؟
د عامر روغتیا وزارت میډیا له تاریخ نه دغه همیشه د اواز پورته کوي چې پولیو پروګرام نه د WHO مربوط ده، نه د ICRC مربوط ده، نه د بل چا. دا یو ملي برنامه ده. دې پر برنامه کې ټول افغانان مکلفیت لري، ولو که د دولت خلک دي که طالبان دي که هر څوک دي، که نه تنها چې زمينه مسایدي کې بلکې باید همکاري وکړي. او په زمن کې په دې تیرو دو هفتو کې موږ لا کوشش هم کړی ده چې د نړیوالو ټولنو له طریقه د ملل متحد له طریقه په دوی باندې فشار واچوو چې تر هغو مخالفینو ته قناعت ورکړي چې دا نه د WHO پروګرام ده، نه د بل چا پروګرام ده، دا یو ملي پروګرام ده او دا صحت د خلکو حق ده. مخالفین دي که دولت ده باید د سی کارکوونکو سره همکاري وکړي.
په افغانستان کې تر اوسه د پولیو څومره واقع ثبت شوي دي؟
سږ کال لس واقع ثبت شوي دي، پروس کال یو واقع. جغرافیایي ساحه محدوده شوې ده. همدا اوس فعلا زموږ تقریبا 10 ولایتونو کې هیڅ پولیو نشته، شکر ده.
ډاکټر هدایت سانکزی.
ستاسو ل پیغامونو
څنګه د کندهار ولایت منی اړیکه نیول ده ما دا خوایم چې د کندهار ولایت د بند ولسوالۍ څخه سړک ډېر زیات خراب شوی دی موږ غواړو تاسو سړک د دولت چارواکو د موږ زغواړو او د موږ سړک ته راځو چې السلام علیکم
یونس له کونل څخه موږ د سبت او هول ملي لړۍ څخه دا غوښتنه وه چې د برېښنایي تصفیې د زر د زره په ټول افغانستان کې تودې لړۍ باید پراخه کړي. بیا هم تاسو څخه غوښتنه لرم چې دغه زما دغه ستونزه یا پرمختګ به واکې د وړاندیز چې کوم دی دا سبت او هول ملي لړۍ ورسوئ. دغه مهمې تصفیې ده او د دې تصفیې مخنیوی کېږي. غوښتنه مې دا وه چې دغه تصفیې برېښنایي تصفیې زر د زره په ټول افغانستان کې تودې لړۍ به شروع شي. السلام علیکم.
نمی رحمت الله دی لوګار ولد دی ازر لخلینا من پولیس مخالی خبر حکومت دا دولت رلتی دی ازر لاری بند دی ټول سلور طرف نه او به پیادل خلکم نه پریږي او په دکانو کې خوراکي نوار ټول ختم دی او مریض کلا راکټ رسوالی نه وتی څو طالبان صحه تر شي دی بیت طالبان اتل کی شو دی ته مرګ رسوالی تر راځي بس غریب نه بس ساوتی او لکه ډیر سخت مشکل سره مخامخ زده راتونه مننه
ورحلال زابل خبرې کوم وروره او زابل په ولایت کې دا خرواریان په منځ کې دا افغان بیسیم شبکه کار نه کوي زموږ مشکل تر مخابرات زر چارو کور سوي ډېر وخت کې دا موږ دا مشکل لرو نو د ازادي راځي صدا غوښی سره دا زموږ پیغام تر دا چارو کور سي السلام
زه اسلام د امیر زوی د ګنان اوسیدونکو د چپ درې ولسوالۍ څخه مربوط یم چې زمونږ په کلینیک کې موږ له ګولایان او دوای نه راګړي رسول سره مخ یو او ګرمي دي زیات دی او مرزونه زیات شوی دی و سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
په بلخ ولایت کې د بنوالۍ وده سبب شوی چې په روان کال کې په دغه ولایت کې د میوې حاصلات زیات شي له مزار شریفه مجیب الرحمن حبیب زی
په بلخ کې د بڼوالۍ وده سبب شوی چې د داخلي میوې تولیدات زیات شي او له بهر څخه د وارداتي میوې د کچې د کموالي تر څنګ د مزار شریف په بازارونو کې د وارداتي میوې بیه هم ټیټه کړي. خو بڼوال بیا په دغه ولایت کې د زراعتي اوبو د کموالي او د میوې د ترلاسه شویو حاصلاتو د ښه ساتنې لپاره د سړخونو له نشتون شکایت لري.
نیم سال حاصلات بسیار حاصلات سال خوب
سخت کال حاصلات ډیر ښه و ښه کال و ښه حاصلات مو ترلاسه کړل خو ستونزه دا ده چې سړخونې نشته ترڅو موږ خپلې میوې پکې وساتو. په بلخ کې د کرهنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې یوازې په روان کال کې یې نږدې په 2000 جریبه ځمکه کې د میوې باغونه یا بڼونه احداث کړي دي. د بلخ د کرهنې ادارې مشر سالم سعید ازدی راډیو ته وویل چې په جوړو شوي بڼونو کې د انګورو باغونه او د پستې ځنګلونه هم شامل دي. په 1500 جریبه ځمکه کې د میوې باغونه جوړ کړل شوي دي چې ټول ولسوالیو ته مربوط کیږي. خو اکثرا په چاربولک، دهدادي، خلم، بلخ او نهرشی ولسوالیو کې بڼوالو لیوالتیا درلوده چې مسمر باغونه جوړ کړي. د کرهنې ریاست د مسؤلانو په خبره چې په 300 جریبه ځمکه کې د انګورو باغونه او په 1500 جریبه ځمکه کې د پستې ځنګلونه احیا کړي دي. د کرهنې او مالدارۍ ریاست مشر سالم سعید وایي چې په بلخ کې د بڼوالۍ د ودې په خاطر په روان کال کې د دغه ولایت د میوې حاصلات 40% ډیر شوي دي. د کرهنې اداره وایي چې په مجموعي توګه په بلخ کې 5 لوی سړخونې شته چې پکې د بڼوالو تولید شوې میوې ساتل کیږي. خو په دغه ولایت کې د بڼوالۍ ودې ته په کتو سره دا شمېر سړخونې کفایت نه کوي او د دې ادارې مسؤلان په هڅه کې دي چې د باغدارانو د ستونزو د حل په خاطر د نړیوالو مرستندویو موسسو په همکارۍ نورې سړخونې هم جوړې کړې. په بلخ کې تولید شوې میوه نه یوازې د افغانستان نورو ولایتونو ته بلکې د منځنۍ آسیا ځینې هیوادونو ته هم استول کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
فضل کریم درویش لزازیاریو په پراستول سمس کې لیکلي دي پاکستان له سخت اقتصادي مشکل سره مخامخ دی ځکه مجبور دی چې له ګاونډیانو سره ښه چلند وکړي. حکمت الله حماس له نادالي څخه لیکي عمران خان د افغان ولسمشر سره په کړیو وعدو عمل وکړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې مثبت رول نه ادا کوي او دوه مخه سیاست مخته وړي. عبد الواحد مدقق له لوګر لیکي ولسمشر باید د پاکستان پښمنو تیرونه وځي. عبدالله بارکزای لناوی خلی که ولسمشر اشرف غنی د سولې په برخه کې له پاکستانه تضمین واخلي. ډاکټر عبدالوکیل له هلمند وی بلی موضوع ته اشاره کړې او د لیکي په لشکرګاه کې د صنعتي شارکوټه جوړ شي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازی نیکولاس کی وی په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره فرصت کم پاتې دی. ښاغلي کی له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل دی هیله مند دی چې د روان کال د سپتمبر میاشتې له پیل مخکې به له طالبانو سره د سولې یوه موافقه وشي. د دایکنډي سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت په کجران ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په برید کې اووه کسان وژل شوي او اوولس نور ټپیان دي. د سرپل امنیتي چارواکي وایي چې په سوزمکلا ولسوالۍ کې له طالبانو سره په جګړه کې د محمد قاسم په نوم د ولسي پاڅون یو قومندان او دوه ساتونکي یې وژل شوي دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل روسیال ولادیمیر پوتین سره نن د جاپان په اوساکا ښار کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې په څنډه کې سره وکتل. دواړو مشرانو د امریکا او روسیې د دوه اړخیزو اړیکو، د ایران، سوریې او وینزویلا د اړوندو مسایلو او همدارس د دواړو هیوادونو ترمنځ د وسلو د کنټرول په اړه خبرې وکړې. د برتانیا صدراعظم تیریزا می د روسیې ولسمشر ته ویلي دي چې د دوی هیوادونه یوازې هغه وخت خ اړیکې لرلی شي چې مسکو د ګواښلو له لارې د نړیوال امنیت د زیانمنولو له پالیسۍ لاس واخلي. او په سایبریا کې سیمه ییز چارواکي وایي چې په ایرکوتسک سیمه کې د درنو بارانونو له وجې په راوتلو سیلابونو کې دوه کسان مړه شوي دي.
د کرکټ په نړیوال جام کې د سریلانکا او جنوبی افریقا ترمنځ لوبه روانه ده. تر دې دمه د سریلانکا 15 لوبغاړي اوټ شوي دي، 128 منډې یې کړې دي. د غزنی اوسیدونکو په سیمه ییزو ادارو کې له اداري فساد څخه شکایت کړی دی. ګڼو او غزنیوالو دا شکایت کړی دی. چارواکي څوی حبیب الرحمن تاثیر له غزنی راپور لري.
د غزنی ولایت اوسیدونکو په دولتي ادارو کې له روان اداري فساد څخه سر ټکوي. دوی وایي په دغه ځای کې به داسې اداره پیدا نه کړي چې هلته د فساد په کشتون ونه لري. د دغه ځای دوه تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل که دغه فساد همداسې دوام ولري د دولت او خلکو ترمنځ واټن زیاتېږي، دولت یې مخنیوی وکړي.
زه میرویس یم، د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. د اداري فساد ډیر د غزنی کې، مثلا کوم کار دی باندې په کومه اداره کې نو تاسو پیسې غواړي پلمه درته جوړی،
مثلا کومه اداره؟
ټوله اداره د غزنی.
زه محمد داوود د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. فساد به خطر حد زیات دی، دولت دې خلکو مخنیوي وکړي.
بل لور ته د غزنی محلي اداره بیا وایي دغه کار د مخنیوي لپاره هڅې فایل کړې دي. د غزنی والی واحد الله کلیمزی د پنځشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، زما تر راتګ مخکې په غزنی کې اداري فساد زیات وو خو اوس کم سوای دی.
په غزنی کې په کرکم د مال ماموریت نه مخکې دغه مشکلات د حد نه ډیر وو. زه نه وایم چې 100% ختم شوي دي، ولی په دې کې ډیر تغییر او بهبود راغلی. د نور کنټرول لپاره مو انشاءالله د عدلي او قضایي ارګانو سره په ګډه او د کشفي ادارو سره ګډ کار کوو. تاسو ولیدل چې تر کې ډیر لوړ پوړي چارواکي مو د قانون منګولو ته وسپارل، بندي شول، دوی چې په فساد کې لاس درلود ځینې د وظیفونه ګوښه شول، او نور به مو انشاءالله په پوره جدیت او قاطعیت سره مو د فساد پر وړاندې مبارزه کوو.
بل لور ته بیا د غزنی یو تن سیف الله د چارواکو دغه خبره سمه نه ګڼي چې ګویا اداري فساد دې کم سوی وي. ازادي راډیو ته یې وویل په دولتي ادارو کې فساد کول کومه نوې خبره نه ده.
اداري فساد د غزنی په ادارو کې کومه نوې خبره نه ده. له وختونو راهیسې دی، یعنې زه خپل شاهد یم، موږ دوستانو یو خزینه معلومه غوښتلې مقرره سي 40,000 افغانۍ یوازې د مقررې ترې اخیستې دي، رشوت کې، فساد کې. دوه کاله مخکې د غزنی د پوهنې ریاست یو مامور د 50,000 افغانیو د رشوت په سلس روونه ورسو، خو هغه مامور دی اویا وزره غونی پور کول سره بیرته لبن څخه آزاد شو. د چارواکي وایي چې دی په فساد ورکوي، هیڅ امکان دی نه لري چې دی فساد ورک. کوم کسان چې فساد کوي غوته سزا ورنکړل سي، فساد هیڅ وخت نه ورکیږي او نه دی په توان کې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی دیار لس ولسوالۍ په ټولیزه توګه له کار لوېدلې دي، او ډیری اوسیدونکي د ولسوالیو پر ځای خپل دولتي او دفتری کارونه د غزنی په مرکز کې خلاصوي. خو ویل کېږي چې دلته دغه کلیوالي خلکو ټول کارونه دا بډو او فساد په بدل کې ورته خلاصيږي.
په غزنی کې له اداري فساد شکایت په کونړ کې اوشمیر له ټلیفوني شبکو شکایت لري. په دې اړه له کونړه روح الله انوري راپور لري.
ابراهیم د مرکز اسد آباد اوسیدون کی خپل موبایل لاس کې نیولې او له کوره د دې د پاره بهر راوتلې چې څوی انټرنیټ کار وکړي، خو دې وای دلته هم سیګنل نه ورکوي.
د دې د پاره چې زه نت استعمال کوم بهر راوتم بازار ته، خو په بازار کې د نت سپیډ ډیر کم دی. زمونږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې دلته د نت سپیډ تیزول لپاره هلې ځلې وکړي ترڅو موږ د نت نه استفاده وکړو، خپل کارونه پیو کړی شو.
په کونړ کې د انټرنیټ هر یو کارکونکي د انټرنیټ د کمزوري حالت څخه شکایت کوي. دوی وای هر ټلیفوني شبکه په خپلو سوداګریزو اعلانونو کې د انټرنیټ د چټکتیا او خوالی په برخه کې د 3G او 4G خبري کوي، خو عمل کې د انټرنیټ سپیډ له 2G هم کمزورې ده. زیور رحمان وای
ار یو شبکه خپل پیګه جو اعلانات لري چې 3G او 4G. تاسو راشه دا یوزل چیک کړئ، دا رښتیا 3G دی کنه دی؟ یو ان تن یا یو رات په ټولو اسداباد کې ولګی او صرف سنوم د 3G ورک په موبایل کې هماغه حدود د اسداباد رسیدګی نشي کولای. 3G نه دی، هغه د 2G نم سلو دی. څوک د پښتنه نشه چې دا تل د څونو مخلوق د تاو د سمر رډون لګولې دي.
په کونړ کې د مخابراتو او ټکنالوژي چارو سرپرست رئیس انجینر محمد شفیق مشفق ازادي رادیو ته ویل چې خپل وزارت ته د غستون زر رسولي او د ټلیفوني شبکو مسؤلین ورسره ژمنه کړي چې مشکل به حل کړي.
د دې لپاره موږ په مرکز کې د اطراف دفتر کې ټول شرکتونو واده راغوښو چې په دې ټول شبکې او هغه واده. د دې لپاره موږ په مرکز کې د اطراف دفتر کې ټول شرکتونو واده راغوښو چې په دې ټول شبکې او هغه واده.
خلک وای د افغانستان مخابراتو او ټکنالوژي وزارت دوی سره تل د تلیفوني شبکو د نرخونو راټیټولو او د انټرنیټ د کیفیت خوالی ژمنی کوي، خو تر اوسه یې یو ژمنه هم په سمه توګه نه ده عملي کړې.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
وړاندې دا ساتیا واوریدونکو پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو، لومړی به د کرکټ حال درکړم. په نړیوال جام کې د سریلانکا او جنوبي افریقا ترمنځ لوبه روانه ده. تر اوسه پورې 15 اوورونه شوي دي. سریلانکا بیټنګ کوي، 115 منډې جوړې کړې دي، 15 لوبغاړي سوسېدلې دي. او بیا هم تر ازادي واوریدونکو پروګرام مخکې بلخ ته مخه کوو. د لرغونو سیمو په خپل سرکندنه او د پخوانیو آثار و قاچاق په بلخ ولایت کې له عمده فرهنګي ستونزو شمیرل کیږي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست ادا کوي چې اکثر دغه کیندنې د دغه ولایت په نامنو ولسوالیو کې په لرغونو سیمو کې کیږي او آثار هم قاچاق کیږي. مجیب رحمان حبیب زای راپور لري.
په بلخ کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي په دغه ولایت کې د لرغونو آثارو د قاچاق او د باستاني سیمو د خودسره کیندنو په اړه اندېښمن دي او د امنیتي چارواکو څخه د بلخ د فرهنګي شتمنیو د ساتنې غوښتنه کوي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست مشر سالم محمد خلیق وایي چې په دولت آباد، خلم، بلخ او چهارملک ولسوالیو کې سره لدې چې باستاني سیمې په خودسره توګه کیندل کیږي او د هغو آثار په هر ته قاچاق کیږي، ځینو ځایي خلکو د لرغونو سیمو په حریم کې کور نه هم جوړ کړی دی. هغه زیاته کړه،
نه مشکل موجود کې د برابرش قرار درین بیشتر
لا کوم ستونزه سره چې مو مخ یو هغه د لرغونو سیمو په حریم کې د کورونو جوړول دي. دلته باستانی تو کې هم قاچاق کیږي او په لور پرتو سیمو کې لرغونی صحت په خود سره توګه کیندل کی
صورت میگیره.
د اتقا سره قاچاق او د لرغونو سیمو خود سره کیندنو د بل خلایت فرهنګان هم اندخمن کړی دي او دوی وایي چې اکثرا لرغونی سیمه په هغه ساحو کې په خود سره توګه کیندل کیږي چې د طالب وسلوالو تر ولکې لاندې سیمه دي. په بلخ کې یو فرهنګ پال محمد ګل زلمی وایي چې د لرغونو آثار او قاچاق طالبان هم تر سره کوي او په دې طریق ځان ته جنگي او مالی امکانات برابروي.
د مورد غصب حریم آثار باستانی رو که اطراف شو چیز میکنه
په لرغونو سیمو که ده حریم ده غصب پاره باید ووایم چه محلی حکومتونه باید مخنیوی وکړي. اکثرا دا کار د طالب استوالو تر ولکې لاندې سیمو کې تر سره کیږي او دا جدا نیو د اندخنی وړ مسله ده. سره له دې چې د بلخ د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي له امنیتي ځواکونو غواړي چې د لرغونو سیمو او د باستاني آثارو امنیت خوندي وساتي، خو د بلخ امنیت قومندانې وایي چې اکثرا لرغونی سیمې د طالب استوالو تر ولکې لاندې ساحو کې کندل کیږي او د اثر قاچاق هم په همدغه سیمو کې تر سره کیږي. د بلخ د پولیسو ویان د عدالشاه عادل وایي چې دوی لرغونو سیمو ته د ګواښ ختمولو په خاطر په هغو ولسوالیو کې پوځي عملیات پیل کړي چې هلته ډیر شمیر باستاني ساحې موجودې دي. ښاغلی عادل یې په اړه
به خاطر نگهداری از آثار باستانی ما یک
د باستانی آثار رو د ساتنې لپاره موږ یو لړ عملیات ترسره کړل چې ښه پرمختګ یې هم درلود. ځینې سیمې چې هلته باستانی توکي موجود دي هغه د طالبانو تر ولکې لاندې ساحې دي. یوازې بلخ نه دی چې فرهنګیان پکې د لرغونو سیمو د کیندنو او د آثارو د قاچاق په اړه اندېښمن دي. د بلخ په ګاونډیو ولایتونو سمنګان او سرپل کې هم ورته ستونزه موجوده ده. مجیب حبیبزی، مزار شریف.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو ز فریبا ظاهر د دې یوې بلې خبرونې سره حاضر سویم او غوړم چې د نن ورځې په دې خبرونه کې د هغو دوستانو ستونزې راوخلم چې په ولایتونو یا په مرکز کابل کې د پوهنې وزارت څخه شکایتونه لري. په تیر بیا هغه شون کې چې د خپلو معاشونو یا د حکومت څخه د امتیازاتو د کموالی او یا نور ستونزو له کبله شکایتونه لري مشته پیغامونه راستولې دي. غواړم چې په دې خبرونه کې هم د ستونزې باندې پاتاسو د افغانستان د پوهنې وزارت له یو مسؤل سره مې خبرې کړې دي. په ګټه به یې سره وورو خو تر یوې لنډې وقفې وروسته.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري
د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند نوریه نزهت تاسو شرغلاست وایم او مننه چې زموږ بلنه مو منل چې د اوریدونکو پوښتنې جواب کړي. په لومړي سر کې غواړم دا وپوښتم تاسو په افغانستان کې د ښوونکو د شمیر په اړه راته وایئ چې موږ په ټول هیواد کې څومره ښوونکي لرو.
ډېر مننه علامه. سلام وړاندې کوم تاسو ته. ګرانه اوریدل څه تاسو په افغانستان کې موږ دولک سلام لرموش چې د هغه د جملې څخه اته دره زموږ استفاده شونه استفاده دي. نه هو شریه هرو مليونه د فعال کولو چې د دغه د جملې څخه د لري شریه 50 مليون زموږ د کاون کې جملې ته یا شونه د کاون کې او همدار د موږ اصل سره شونه دي لرو ټول افغانستان.
بله، د شونکو شمیر چې تاسو یاد کړ د دغه ز د کونکو لپاره یا دغه شونځي لپاره بسنه کوي آیا کافی دی ورته د شمیر کنا ضرورت ست؟
نه نه، دغه شمیر شونکو زوج اته پوره نه کوي او موږ په ټول افغانستان کې او یو زره شونکو ته البته پرسته بسنه کوي ضرورت لرو. خو هغه بسونه چې موږ تل مالی وزارت له خوا اخته پس تا ایسایی کشی دخوا بسونه از موږ نیازمندی تکفر نکنی او موږ او یا زر شون که پتول افغانستان که از طول رو خو موږ دخول شون که به نیاز پورسولو پا بخش که موش جانبی برنامه لرو چه ده موش جانبی برنامه یو برنامه ده حق و زمه شون که استخدام ده و هم دارنده موش ده تعلیمی کار تجلیم که شیونه شون که ده قرارداری معلم پتو به هم مستخدمه و چه دقیقه جانبی برنامه موش تا مروف بکروی ترسو چه دقیقه نیوزمندی فورش.
آیا هم ده پروگرام مو تری وحده پوری موافق ده؟ یعنی که سی چې دغه نیازمندی مو پوره کی؟
شکر دی له شکر سلامه نه خو کول چې دغه برنامه پنځوس سلامه او یا هم نور سلامه زموږ نیازمندی پوره وکړي.
مرمن نزهت تپن دغه پروگرام چې تاسو یادوي دا یو حل لار ده چې په موقت ډول دغه ستونزه حلولی سي یا د نیمګړتیا پوره کولی سي. د دې د دایمي حل لپاره څه پروگرام یا پلان په لاس کې شته؟
دایمي برنامه باید حسب برنامه وي چې د حکومت د رهبری څخه او د مالی وزارت د جانب څخه موږ ته په رسمي بستونه ورکړل شي. که چیرې موږ ته ډېر بستونه ورکړل شي، موږ خپله میهماندي پوره کوو او دا مشکل په دایمي توګه او په کلي توګه موږ حلوو او مرفو کوو.
نو تاسې دا غوښتنه نه ده کړې چې دغه بستونه تاسو ته درکړل شي؟
موږ هر کال دغه غوښتنه مطرح کوو او موږ په ټول بحثونه د موږ په ټول مصاحبهګانو کښې دغه موضوع موږ د حکومت څخه غوښتنه کړې دي او هغوی هم موږ ته پاسخ ورکړي دي. د هغوی پاسخ دې دي چې د حکومت مالي امکانات ډېر نه دی. بستونه چې موږ ته اختصاص ورکړل کېږي، دغه بستونه د حکومت د مالي امکاناتو په توجه موږ ته اختصاص ورکړل کېږي.
بله، مېرمن نزهت،